دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان په دریو جنوبی ختیځو ولایتونو پکتیکا پکتیا او خوست کې د چاشمبه په شپه د وی سخت زلزلې لامل د مړو او ټپیانو شمیر له 2.5 زرو نه اوخته دی. په دغه زورور زلزلې کې چې د شپې یوه باجا او 15 دقیقې وشوه د سیمې خلکو ته زیاتره مالی او ځاني تلفات د پکتیکا د ولایت په څلورو ولسوالیو برمل ژیړوک ناکې او ګیان کې اوخته دي. خو د خوست د ولایت د سپیرې پولیسوالۍ کې هم زیاته مرجوبله اړولې ده. په عین وخت کې د طالبانو رهبر مولوي هیبت الله اخونزاده په خپل یو پیغام کې د زلزلې له امله له مصیبت ځپلو خلکو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې او له نړیوالې ټولنې نه د مرستې غوښتنه کړې. له بلې خوا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا مشاور جیک سولیوان د دغې تباه کوونکې زلزلې له امله د متحده ایالاتو د حکومت ژور خفقان څرګند کړی دی. د سپینې ماڼۍ په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې پرون د چهارشنبه په ورځ ناوخته په واشنگټن کې خپره شوې راغلي چې جمهور رئیس بایډن وضعیت له نږدې نه څاري او د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا د ادارې په شمولي مربوطه فدرالي ادارو ته لارښوونه کړې ده چې په زلزله کې تر ټولو زیاتو ځپل شوو سیمو ته د عاجلو مرستو د رسولو په خاطر په اپشنونو او لارو چارو غور وکړي. نوموړي چې موږ د افغانستان د خلکو د ضرورتونو د پوره کولو په اړه خپل ژمنو ټینګ ولاړیو او د دې درناکې غمیزي په وخت هم ملاتړ کوو. د طالبانو د حکومت د قدرتي افاتو د انسجام د چارو د وزارت مرستیال مولوي شرف الدین مسلم په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د زلزلې له امله په زرګونو کورونه هم ویجاړ شوي دي. د باختر خبری اژانس د رپورټ له مخې د زلزلې ټکانونه د درېو دقو پورې روانو. چارواکو فوجي هليكوپټر سمیتا د نجات او ژغورنې په عملیاتو کې د برخ اخیستو په غرض واستول. همداراز د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر ویل دي چې سمیتا د اوختي تاوان د ارزیابۍ په غرض په عاجله توګه د ټیمونو د لیږلو پریکړه کړې. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد استازي ټامس نیکلسن هم ویل دي چې اروپایي اتحاد د هر ډول بشري مرستې لپاره آمادګي لري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې هم د زلزلې له امله خواخوږي او همدردي ښودل شوې. خبرونه له امریکا غږ واشنگټن ناوړی. د طالبانو د انتقالي حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې پرون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبره کړې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا د طالبانو د 14 لوړپوړو مامورانو پر سفرونو باندې په موقتي توګه د بندیز د ځنډولو هرکلی کړی خو په عین وخت کې پر دوو مشرانو باندې بندیز د جاري ساتلو له امله افسوس څرګند کړ. مطبوعاتي بیانیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت پر شورا باندې غږ شوی دی چې د فشار اچولو تکتیکونه او د تیر وختونو ناکامې تجربې باید تکرار نه کړي ځکه چې نتیجه نه ده ورکړې. په محلي مطبوعاتو کې د خبرو شوو رپورټونو له مخې ویل کېږي چې د افغانستان د پخواني پارلمان دارالانشا په پام کې لري دغه پارلمان د غړو یوه غونډه راوبلي. د کابل نیوز خبری شبکې د چهارشنبه په ورځ د پارلمان د دارالانشا د پخواني رئیس عبدالقادر زازی وطندوس له قوله خبر ورکړ چې په انلاین غونډه کې د ګډون کولو لپاره ګڼ شمېر غړو آمادګي ښودلې. وطندوس وایي چې دا پارلماني غونډه د نړیوالو سازمانونو او د بین الپارلماني اتحاد یا آی پی یو سره د هماهنګۍ او تفاهم له مخې جوړیږي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د حکومت د څار دفتر یا سیګار د وسلوالو شخړو د موقعیت او پیښو د ارقامو د یوه تازه رپورټ په حواله وایي چې د طالبانو د واکمنۍ په دور کې د 2022 میلادي کال د مارچ پورې سیاسي تشدد او احتجاجي مظاهرې د معزول شوي حکومت د دور په پرتله 80% کې کمی شوي دي. د باختر خبری اژانس د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت د وزارت د تازه رپورټ په حواله خبر ورکړ چې افغانستان په 13,400 لمریز کال کې د 44 میلیونو ډالرو په بیه پنبه صادر کړل. زیات حاصلات په قندهار، هلمند او قندوز کې شوي او زیاته برخه یې پاکستان او تاجکستان ته صادر شوي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. د نیویارک ټایمز رسپانې رپورت ورکړي چې چېړونکي په دې باور دي چې په توره بحیره کې د یوکرین د پوځونو لخوا د روسیې د سمندري ځواکونو د هدفونو په نښه کول ښیي چې هغه هیواد ته د ناټو د هیوادونو لخوا نوې وسلې رسېدلي دي. له بلې خوا د NBC تلویزیوني شبکې د رپورټ له مخې د یوکرین د پوځ ټانکونو د سویرډونیس په جنګځپلي ښار کې د روسي ځواکونو مرکزونه په نښه کړل. د میټرو آنلاین شبکې د فرانسې د خبري اژانس AFP په حواله د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې یو لوړپوړي متقاعد روسي جنرال برتانیې ته خبرداري ورکړی دی که چیرې دریم نړیوال جنگ ونښته نو د برتانیې وجود به له سره باقي پاتې نشي، تباه به شي. جنرال ایفجینی بوژنسکی د روسیې له دولتي تلویزیون سره د سه شنبه په ورځ د یوې مرکې په ترڅ کې ویل چې لیدوس قدرتونه د لیتوانیا په لاره د روسیې د کالینګراد سرحدي کارګوټي ته د تجارتي مالونو د تیرېدو د مخنیوي په وجه له ور سره لوبې کوي. د واشنگتن د هیل رسپانې رپورټ ورکړ چې د متحده ایالاتو د پوځ د سرو د رسیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارک میلی خبرداری ورکړی چې د امریکا پوځ د نو عسکرو د راجلبولو په برخه کې له غټ مشکل سره مخامخ شوی دی او کانګرس باید حتما ژر تر ژره د حل چاره ولټوي. د واشنگتن ایگزامینر رسپانا رپورٹ ورکی گمان کیږي چې د امریکای د ټیکساس په ایالت کې د جون په اتمه د LNG د طبي غاز د یو پایپ لاین په لوزولو کې په دغه ایالت کې د روسي د طرفدارانو لاسو. د پولند د دفاع وزارت په ورسا کې د هغو روسی ټانکونو او زریدارو موټرو د نندارتون د جوړولو پریکړه کړې چې د یوکرین په جنگ کې تباه شوې دي. لیسبون، ماډریډ، پاریس او برلین کې هم د عین نشان د نندارتونونو د جوړولو پلان مد نظر نیول شوی. فرانسې د خبري اژانس رپورټ لمخې مکسیکي ساينس پوه یو امریکایي محکمې د روسي د حکومت لپاره د جاسوسۍ په الزام د 4 کلونو په حبس محکوم کړ. و د 10 کلن هکتور کاربیریرا فونټس د پنځشنبه په ورځ د FBI جاسوسانو ونیو. د فورس مجله رپورټ ورکړي چې امریکایي چارواکو د سوریې په ختیځ کې په اپریل کې د متحده ایالاتو په یوه نظامی اډه کې د 14 په تور یو امریکایي عسکر نیولای دی. 14 کې 4 تن امریکایي عسکر ټپیان شي وو. 900 امریکایي عسکر د سوریې په ختیځ کې د گرین ویلج یا زرغون کلی په نظامی اډه کې پراته دي. د سعودي عربستان ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان چهارشنبه په ورځ د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان په بلنه انقرې ته په یو رسمي سفر ورسېدو. د دوشنبه په ورځ د امریکا له سرحد سره څیرمه د مکسیکو په لویدیځي سیمه کې د یوې کلیسا دننه د رومن کاتولیک فرقې د 2 پادریانو له وژلو وروسته د مخدره موادو قاچاقبرانو د هغوی مړي هم له ځان سره یوړل. په داسې حال کې چې د کوریا په ټاپو وزمې کې نظامی کړکیچ مخ پر زیاتېدو دی، د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون د خپلو لوړپوړو پوځي قوماندانانو یوه عاجله غونډه راوبلله. او اسرائیلي لرغون پیژندونکو د نیګیف په دښته کې یو قدیمی مسجد چې ویل کیږي تقریبا 200 کاله مخکې جوړ شوی او کشف کړ، له عیسویت نه وروسته د اسلامي دور د پیل کېدو یو مهم اثر دی. مسلمانانو دغه سیمه د 10 میلادي پیړۍ په نمایي کې فتح کړله. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده.
افغانستان په جنوب ختیځو ولایتونو کې د سشنبه په زلزلې کې د مړو شو او ټپیانو شمیر له 2.5 زرو اوخته دي. په زلزلې کې اکثره مرګ جوړ له د پکتیکا ولایت په سلور ولسوالۍ او د خوست پیری ولسوالۍ کې پیښ شوې. د طالبانو مشر مولا هیبت الله د نړیوال ټولنې نه د زلزلې ځپلو سره د مرستې غوښتنه کړې. اکرام شنواری رپورت را لګلې.
د افغانستان په جنوب ختیځو ولایتونو کې د سه شنبه د شپې د زلزلې پر مهال خلک په خپلو کورونو کې په خوب ویدو چې له امله په زلزله کې ډېره زیاته مرګ ژوبله پیښه شوې. د پکتیکا د ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه امریکا غک اشنا راډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې د تېرې شپې په زلزله کې یوازې دغه ولایت د ګیان او برمل په ولسوالیو کې له 1000 زیات کسان مړه شوي او 1500 تنه نور ټپیان شوي دي. همداشان د خوست ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني امریکا غک آشنا رالی ته ویل چې د دغه ولایت د سپیری ولسوالۍ هم تیر شپه سختي زلزلې ځپلې ده.
بیګاد شپې په یو بجو 15 دقیقو باندې یو ویرونکی لوی आवाज نو ورسته د زلزلې سخت قانونو د لوی پکتیا ډېرې سیمې وجړکولې. د دې زلزلې مرکز تقریبا خوست خودل شوې ده. زلزلہ ډېره سخته او اوږده د خوست لری پرتی سیمې سخت زیانمنې کړې دي. سلګونه کورونه وران دي او تر دې وخت پورې د څلوېښتو تنو شهیدانو جسدونه را ایستل شوي دي او د څلوېښتو نه زیاتو ټپیانو رسونه شوې ده روغتونونو ته.
د پکتیکا ولایت د ګیلډ ولسوالۍ یو اوسېدونکي نور محمد وویل چې د تېرې شپې په زلزله کې تر ټولو زیات مرګ ژوبله دغه ولایت د ګیلډ په ولسوالۍ کې پیښه شوې ده.
تقریبا چې مړي تعداد 220 تر رسیدلی او د زخمي تعداد 270 خو شو کېدای. په دا کې مکمل کلی د منځ تللی دي. پکتیکا مربوط برمل ولسوالۍ پاکي تقریبا اتیا پیرا شهیدون دي، اتیا نوی داسې زخمیان دي. خو بیا پلټنه په دوړه ولسوالۍ کې روانه دي لګیا دي. دریم دزلک ولسوالۍ کې کېدی نړنګ شوی دي. هغه د کېدی تعداد په پلسګونه وي، خو د نن ولسوالۍ کې تعداد سلګونه تر رسیدلی دی. په یو ولسوالۍ کې چې په زړه کې دوه ښځې یو ماشوم یو ښځه د منځ تللی دي.
د خوست د سپیری ولسوالۍ یو اوسېدونکي رسول محمد امریکا غږ آشنا رالی ته ویل چې د تېرې شپې په زلزله کې ډېره برق ژوبله د سپیری ولسوالۍ د افغان دوبۍ په کلي کې پیښه شوې.
وندو بای کې دا سو 15 پټه کېرینا رانچ ول د 15 کا سون 15 درس راستل وشته پیرا دا د دقیقه شمران نشته خو دا سو په کې مرګ ول 15 پټه کا سون پر وشای ان دا سمونه خلک په کې لوند شوای
تر اوسه په خپلواک ډول د زلزلې لامل د پیښوي زانی او مالی زیان په اړه راپور نه دی ورکړ شوی. د پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت برسل مولوی شرفالدین مسلم کابل کې خبر اعلان ته ویل چې د مور او ټپانو شمیر کې دي شي د اوسلی شمیر نور زیاشي. هغه ویل چې زلزلې د پکتیکا سلور ولسوالۍ او د خوست د سپیری ولسوالۍ سربیره د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ او د لغمان په ولایت یو کلی ته هم زیان رسولی دی. هغه ویل چې په تیرو درې ورځو کې د سختو بارانونو وروسته په ټولو ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې له امله یو لس تنه مړه شوي او 50 تنه نور ټپیان شوي دي. مولوی شرفالدین مسلم ویل چې د ژغورنې او مرستې رسونې عملیات پیل شوي دي.
د شهیدانو د کورنۍ سره همداسې د زخمیانو سره د خپل هغه اولیا کومک د زده حوادث وزارت همداسې د مجرمینو وزارت همداسې سریمیاشتي او دولتي کم چې کومک رسونکو ادارې دي خپل کومکونه هغه امکانات چې کسرپناه ولکه خیمه لکه البسه او ظروف همداسې خوراکي مواد تر خپل اندازې پر دوی ته رسولي دي.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خان په خپل پیغام کې چې د حکومت د رسنیو د مرکز د مشر کریم احمد یوسف احمدی لوخه ولو سر شو د نړیوال ټولنې څخه مصیبت زپلو سره د مرستې غوښتنه کړې ده.
سره نړیوال ټولنې شریعه بنسټونو او ټول بشرپالو نهادونو څخه هم غواړو چې د افغانانو سره په دغه ستر مصیبت کې لاس وکړي او له غمزه پلو سره هر څومره چې ممکن وي خپل مرستې ونسپموي.
همداشان د طالبانو مشر د زلزلې د مصیبت زپلو کورنۍ سره د خواخوږي په پیغام کې خپل ټولو اړوندو دولتي ادارو مسولین ته زلزله زپلو سره د مرستې رسولو امر کړی دی. بلګر میتون د بشري مرستو همغږي دفتر وچا هم ویلي چې د وضعیت درځونې وروسته به مصیبت زپلو سره مرستې وکړي. د نړیوال سلسلې کمیټې د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې یو اندازه اجلي طبي مرستې سیمې ته رسولي. د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون یو شمېر هیوادونو د ټولنیزو رسنیو له لارې د زلزلې د قربانیانو سره خواخوږي ښودلې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نوو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د افغانستان په سویلي ختیځ سیمو کې د چهارشنبه په شپه د زلزلې له کبله خلکو ته سخت مالی او ځاني زیانونه اغوښتې دي. د پیښو په وړاندې مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت مرستیال شرفالدین مسلم وایي چې په پکتیکا، خوست او ننګرهار ولایتونو کې د زلزلې له کبله لږ تر لږه 900 تنه مړه شوي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان خوست، پکتیکا او ننګرهار ولایتونو کې د ریکټر په کچه 6.2 درجه زلزلې له کبله په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د سې د شپې نیمه شپه او چرپاتې د سخت ډیره زلزله وه. زمونږ مان چې کړې په خپل ماشومانو مې چې کړې د غوا کوټم راولي د لغوا په کمرا شو لاله د ماشومانو ون دار مالات کې چې شور شو چې ماشومان د خلکو جړل کوټی راولي د چا ماشومان مړ شو څوک خزي مړ شو للی زمون په کور کې ډیر دغه شو کوټیم راولي د لخنور دغه تم الله تعالی خې
زم ما په خپل لاس باندې ډیر مړی او زخمیان مرجی کړی دي او تر روختونه پورې خو نو امکانات او د سیو مزدم به پیدا کړل ورته او هلته مو ولېګل روختون ته خو لا ډیر بد حال دي تر وسه پورې لا مړی د کوټو لاندې دي تر وسه پورې لا خاور لاندې دي تر وسه پورې لا معلومات نشته لري چې څه بکیږي
د پیښو په وړاندې مبارزې په چارو کې د طالبان دولت وزارت مرستل شرف الدین مسلم وای زلزلې د پکتیکا خوست او ننګرهار ولایتونو په ګڼو ولسوالیو کې خلکو ته مالی او ځاني زیان اړولې دي
دا افدایي معلومات دي لبد مرغه په پکتیکا ګیان نکا برمل زوروکی ولسوالیو کې د خوست او د خوست په سپیره ولسوالیو کې د ننګرهار په چن ولسوالیو کې د تیرې شپې د زلزلې عمل نه سوا شل تنه هیوادوال شهیدان سوی دی او شپر سوا لستنه تپیان دی
د طالبان حکومت له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د خاورو او جرشیو کورون څخه د خلکو درایستلو په برخه کې مرسته ورسره وکړي
د راپورونو له مخې سلګونه کورونه نړیدلي او په تاسو سره چې شاوخوا زر تنه هیوادوال شهیدان او له 1500 زیات تپیان شوی دی دا احتمال هم شته چې د مرګ جوبلې کچلا لوړ شي
د طالبان د کورنۍ چارو وزارت وایي د بیړنۍ مرستو د ټیمونو په ګډونی چورلکه کې هم سیمه تاسوولي او اوس مهال د مړو او ټپان درې سلو هڅې روان دي
د خلکو د ژغورنې لپاره د ژغورنې او روغتیاي ټیمونه د کورنۍ چارو مسولین د وسلوات پوز منسوبین او چارواکي د پیښي ځایونه ته رسیدلي دي
د امریکا د جیولوجیکی سروې ادارې د اټکل لمخې د چاړشمې پښپا د ریکټر په کچا شپږ شره ایوي درجه زلزلې د افغانستان او پاکستان یو شمیر سیمې لړزولې دي د ادارې زیاتوي چې د زلزلې د خوست خار په شاوخوا 40 کیلومتر کې د ځمکې د تل یو 50 کیلومتر څخه سرچینه اخیسته ده راپور نوې زلزلې د افغانستان او پاکستان په شاوخوا 500 کیلومتر ساحه کې احساس شوې ده
هایپو سنتر یا مرکز زلزله یا عمقی که زلزله از اونجا تشکیل شده در حدود 10 کیلومتر است که بسیار نزدیک به سطح زمین هست و همچنین علت دیگه که میتونه داشته باشه متاسفانه در افغانستان ساختمان ها و همچنین محل سکونت مردم و مناطق مختلفی که مردم در اونجا زندگی میکنن از نرم و استانداردهایی که مخصوص مناطق زلزله خیز هست وجود ندارد
په افغانستان کې د امریکا سفارت چې د محل د قطر له دوه هیڅ خفالیت کوي د زلزلې لقبل خلکو ته د اوختو زیانونو لقبل ژوره اندېښنه ښودلې ده د غرض په افغانستان کې اروپאי ټولنې اروپאי کمیسون او ګڼ نورو نړیوالو ادارو او چارواکو د زلزلې لقبل خلکو ته د اوختو زیانونو لقبل ژوره اندېښنه ښودلې ده وحید فیضی امریکا غږ واشنگتن
په هم په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د شوې زلزلې په حق له د زلزلې ځپلې سیمې نه د یو عیني شاهد عزیز خبري واوري
سلامونه نیکې هلې د آشنا رادیو کارکون کارویدونکو ته نیکې هلې وړاندې کوم پرون تیر شپه چې کومه زلزله و یوه نیمه بجه و پکتیکا ولایت ګیانې ولسوالۍ بیرمل ولسوالۍ زړوک ولسوالۍ همدغسې د خوست سپیرې ولسوالۍ چې دغه درې ولسوالۍ کې ډېر زیات خلکو ته زیانونه راوړلي دي په ګیانې ولسوالۍ کې 96 نفره شهیدان شوي دي د بیرمل ولسوالۍ کې 103 نفره شهیدان شوي دي د زړوک ولسوالۍ کې چې هلته دولس کسان شهیدان شوی دي همدارنګه د سپیر ولسوالۍ کې خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی د دوی کورونه ړنګ شوی دي ډیر زیات تلفات توانونه خلکو ته رسیدلی دي د سیمې خلک په یغه وخت سره د ورګون ولسوالۍ د سروبي ولسوالۍ یعنی بل عموم کې د پکتیکا ټول ولسونه په هغه وخت کې ځانونه دغه ولسوالۍ ته رسولي وو د خلکو سره کومک کړی وو زخمیان په خپل موټر کې انتقال کړي وو شاهدانو په انتقال کې د زخمیانو په انتقال کې هم ولسونه کومه کړي وو هم او ایچ پی ایم ډبلیو ایچ او او ار ډی او موساچه مربوط غزنی دی هغه هم راغلی وو کومک ته په خپل دولتي چارواکي په هغه صحنه کې شتون لرله. مرکزی حکومت څخه چې هلیکاپټر راغلی و د زخمیانو په انتقال کې، چې هغه زخمیان چې د هغوی وضعیت ډیر خراب و هغه یې کابل ته انتقال کړي وو. باقي زخمیان په د ارګون په ولسوالۍ کې همدارنګې مرکز شرنه کې، او ځینې زخمیان غزنی ته انتقال کړي. نو دا د پکتیکا ولایت د ګیان او برمل زیړوک الوړو په سیمه کې دغه واقعه رامنځته شوې وه، چې د دغه په ارتباط مونږ د نړیوال ټولنې څخه دا خواهش کوو، د سیمې هیوادونو څخه دا خواهش کوو، د ګاونډي هیوادونو نه دا خواهش کوو چې په دغسې وضعیت کې د افغانانو سره باید کومک وشي. افغانان په یو بد حالت کې دي، دغه خلک لاسنیوی ته ضرورت لري، دغه خلک سرپناه نه لري، د دوی سره باید خیمې عاجل مرستې چې څومره دوی زر کولی شي عاجل مرستې خلکو ته چې ورسول شي په وخت سره، نو دا به ډېر ښه وي. د ډوډۍ تنظیم ترتیبات او تنظیمات هلته په ارګون کې خلکو پخې ډوډۍ تیارولې او هغوی ته یې ورلژل، او ځینې سرمایهدار خلک چې په سیمه کې و هغوی هم خیمې او ځینې کمپلې دغه شیانې دغه خلکو ته ورسولی، او په خپله دولتي چارواکي هم په دغه صحنه کې یا د کومک کې دوی هم دخیل وو. هغه خلک چې بې ځایه شوي وو هغوی سرپناه نه لرلې، د ورګون ولسوالۍ ته را انتقال شول. دغه اوس دغه تقریبا څو دقیقې مخکې هلته بیا زیات برانونه شوي، چې د هغې برانونو له امله ځینې سیمې متضرر کړې دي، لکه د پیرکوتي سیمه، ورګون، همدغسې د اوبو کته تر ګیانه پورې ځي، دا د خوړ دواړو غاړو ته چې خلک پراته دي دا هم زیانمن شوي دي. نو د موسسات څخه هم دا خواهش ده تر څو د دغه خلکو سره کومک وشي او همکاري ورسره وشي. مننه.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې، او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
ملګرو ملتونو د طالبانو د لوړو زده کړو په سرپرست وزیر او د پوهنې وزارت په مرستیا د سفر بندیزونه لګولي. د 1300 طالب مشرانو د سفر د معافیت موده د 2 میاشتو لپاره غزول شوې ده. ملګرو ملتونو د پریکړه په افغانستان کې د طالبانو لخوا په میرمنو د محدودیتونو لګولو او د جنو د خوونې او روزنې د مخنیوي په غبرګون کې کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
ملګرو ملتونو د دوشنبه په ورځ د طالبان د لوړ زده کړو په سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی او د پوهنې وزارت په مرستیال سید احمد شهید خیل د سفر کولو بندیز ولګاوه. همداشان د نورو 1300 طالب مشانو د سفر بندیزونو معافیت موده لږ تر لږه د 2 میاشتو لپاره وغځوله. په ملګرو ملتونو کې یو ډیپلوماټ چې نه غوښتل نومي واخیستل شي، اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې ملګرو ملتونو د پریکړه په افغانستان کې پر میرمنو د طالبان لخوا د پراخو محدودیتونو لګولو په خبرګون کې کړی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان کې د میرمنو د برخې مسؤله هیدر بار چې په وار وارې د دې پریکړه غوښتنه کړې، امریکا غږ ته وویل لا هم اړتیا ده چې د طالبانو په لوړپوړو چارواکو باندې بندیزونه ولګول شي.
مک خوخ یو چې خبر شو د امنیت شورا په افغانستان کې پر 2 او 4 واکو چې خونی او روزنې تدنجونو او میرمنو په مخنیوي کې لاس لري پر د سفر بندیز لګیدلای دی. خو موږ فکر نه کوو چې دا به کافی وي. موږ داسې فکر کوو چې د امنیت شورا لا نور اقدامات هم ترسره کړي او د ټولو چارواکو د سفر معافیت پای ته ورسوي. موږ خوشحاله شو چې دوی د ګڼ شمېر چارواکو د معافیت وخت ورغځولی دی.
د طالبان د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخوا اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي د ملګرو ملتونو د پریکړه ناعادلانه او سطحي ده، او دا ډول پریکړه به وضعیت نور هم کړکیچن کړي. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي دا ډول بندیزونه د طالبانو فکر نشي بدلولی.
نظر طالبان ای نباید تصامیم تغییر داده نمیتونه. 3 چیز نظر طالبان تغییر داده میتونه. اول بحثایی که ما امراشان داریم در مصاحبه ها و هر گونه بحثایی که داریم، ما افغان ها و اعتراضات دختران در خود کابل هم سرشان تاثیر میکنه. دومش اگر امکان باشه که علمای اسلامی تماس بیشتر با طالبان داشته باشند که بگویند که در حقیقت اعاده حقوق تعلیم و کار زنان یک مسئله اسلامی است و اگر میخواهیم که حکومت اسلامیشان شناخته شود باید این حقوق اعاده کنند. و سوم، امریکا و اروپا از رای پاکستان باید فشار بیارن به خاطر که در حکومت سابق عمران خان از این مسئله یک رقم توجیه کرده بود در یک کنفرانس، حال حکومت فرق کرده و امکان از این است که از رای پاکستان این موضوع حل شود.
لکل نچی طالبان وقت رسیدری دنجونو پر زدکرو او کار محدودیت لگوله او حجاب اجباری کرده ده او د تیر دو لسیزون چن اصل اصرارونی لمنز وڑی دی. میرمن وی طالبان وربان خپل کلتور تحملوی
فرهنگ خود را تحت نام اسلام، تحت نام ایجاد بر زنان افغانستان تحمیل میکنه. از نوم و حضور گروه طالب در افغانستان تمامی برنامه ها و آجندای گروه طالب مشخصا در مورد زنان افغانستان بوده، برای محدود ساختن زنان افغانستان، برای حذف زنان افغانستان از ساختار سیاسی و اجتماعی.
خو طالبان وای چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خوانځي او پرانستل لپاره لا هم په کړنلارې کار روان دي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
فلسطینیان د حماس لاندې د غزې په تلنګ کې د ژوندانه او اقتصادي سختو شرایطو سره مخامخ دي. حماس د یوې ترورستي ډلې په حیث د پټې پانګې اچونې په دوسیه کې په سلګونو میلیونه ډالر جمع کړي دي. حماس د تاوتریخوالي یوې جنډا په مخ باندې بیایي چې اسرائیلیانو او فلسطینیانو دواړو ته تاوان رسوي. امریکا ژمنه کړې ده چې د حماس قابلیت ردوي چې پیسې تولیدوي او په جریان کې اچوي او د تروریستي اقداماتو په پیاوړي کولو او پر مخ بیولو کې د خپل رول لپاره مسؤول ګڼل کیږي. همدا علت چې د امریکا د خزانه وزارت د بهرانه شتمنۍ د کنټرول دفتر یا او اف ای سی د حماس د مالی یو مامور همدغه راز د حماس د درو مالی اسانونکو په پراخ خدماتي شبکې او شپږو شرکتونو باندې د بین المللي پانګې اچونې د ادارې له لارې د دغې تروریستي ډلې لپاره مالیه تولید کړې ده. هغه کسان او شرکتونه چې لاندې لیست شوي دي د تعدیل شوي اجرایه فرمان یو درې دوه دوه څلور له مخې د بندیزونو په لیست کې شامل شوي دي چې د تروریستي ډلو مشران، ترورستان او تروریستي ډلې او هغه څوک چې تروریستانو ته مرسته برابروي یا د تروریزم اقدامات کوي. احمد شریف عبدالله اودهی د 2018 کال پورې د حماس د بین المللي پنګیا چونې د دوسیې متصدی او پر راتلونکي ډول د حماس د شورا په وکالت د پنګیا چونې د دوسیې څارنه کوله. اسامه علي په 2018 کال کې د پنګیا د چونې د دفتر د مشر په حیث مقرر شوی و. له دغه موقف نه حماس ته د مالی انتقال انتظام کوو. هشام یونس یا یا قافیشی د وسامه علی د مرستال په حیث وظیفه سرته رسول او د ګنشمیر هغه شرکتونو په وکالت چې د حماس د پنګ د سی سره ارتباط لري او د پیسو په انتقال کې مهم رول لوبوي. د اندا شرکت اګروګټ هولډینګ ترندینګ او د غیر منقول جایداد پر مختګ ټول د حماس سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ارتباط لري. د سیادار شرکت او اتقان غیر منقول جایداد چې اس سی دواړه داسې معلومیږي چې د مشروع تجارت په حیث فعالیت کوي مګر په عمل کې د حماس لخوا کنټرول شوي وو او پیسې دغې ډلې ته انتقال شوي. او په اخر کې عبدالله یوسف فیصل بابری محاسب دی چې د حماس د مالی په وزارت کې د څو کالو لپاره کار کړی دی. د تروریست د تمویلولو او مالی جنایت لپاره د خزانې د وزارت مرستیال الیزابت وزنبرګ انویل د دغو بندیزونو هدف ګرځول هغه کسان او شرکتونه دي چې حماس ورنه د پیسو د پریمینزلو او د ډډکولو کار اخلي. امریکا ژمنه کړې ده چې د حماس قابلیت ردوي چې پیسې تولید او په جریان کې واچوي او حماس په سیمه کې د تاوتریخوالي په پیاوړي کولو او مخته په بیولو کې د خپل رول لپاره مسؤل دی.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدئ.